د طالبانو د مشر د اخترس پیغام ځینی برخه د خوشبینی وړ او بللې خونه موړی پاینه حال کې د طالبانو د مشر لخوا پر جنگ ټینګار ته اشاره ویلې چې د ډول الفاظو کارول غیر ضروری دي. افغان چارواکي وایي چې په کابل کې نن درې چاودنې سوي دي. په دغو چاودنو کې د یوه کس د وژل کېدو او تر لاس زیاتو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی. د غزني چارواکي وایي چې د غزني د تېرې شپې په موټر بم چاودنه کې 15 پولیس وژل سوي او د څلورو ملکیانو په شمول 11 نور ژوبل سوي دي. د سمنګان ولایت په رویدو اب ولسوالۍ کې سیلابونو د لسګونو کلیو لارې بندې کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بریتانیا غوښتنه وکړه چې د اروپایي ټولنې په وړاندې سخت دریز غوره کړي او که هغه څه چې غواړي نسي ترلاسه کولی له دې اتحادیې سره له خبرو ووځي. په روسیه کې د چاودېدونکو موادو په یوه کارخانه کې د څو چاودنو په نتیجه کې په لسګونو کسان ټپیان سوي دي. د چین دفاع وزیر وایي چې په 1989 کال کې د پیکینګ په تیان آنمین چوک کې د مظاهرو ځپل سم کار و.
بس دی شکسته سکوت.
شنونده های رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا شما را به برنامه این هفته شکست سکوت یا نور بسته خوش آمدید میگم. از ابتدای بحث انتخابات و انتخاب در افغانستان، از نزدیک به دو دهه گذشته زنان نقش و حضور پررنگ در انتخابات داشتند. نقش زنان در انتخابات تنها به عنوان رای دهنده محدود نبوده، بلکه در انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات پارلمانی و انتخابات شوراهای ولایتی تعداد زیاد از زنان خودشان را به عنوان کاندیدا نامزد کرده و توانستند دستاورد و جایگاه قابل توجهی را از آن برای خود بسازند. د تیر کال په پارلمانی ټاکنو کې د تیرو ټولو ټاکنو پرتله هم پر رای ورکونکو او هم د کاندیدانو په منځ کې د ښځو حضور د پام وړ و او ګڼو میرمنو وکړای شول چې له خپلو اړوندو ولایتونو ولسی جرګې ته لاره پیدا کړي او د تقنینی صلاحیتونو څخه د استفادې ترڅنګ په ګڼو مهمو ملي پریکړو کې برخه واخلي. د نن ورځې په خپرونه کې د فیفا وینده اغلې مروه امینی سره په تیرو ټاکنو کې د میرمنو د ونډې او بریاو په اړه بحث ترڅنګ پر دې غږیږو چې په هیواد کې شته شرایطو ته په کتو په راتلونکو ټاکنو کې به د میرمنو ونډه څنګه وي. اغلی امینی، خبرونه تخره خلاست.
ډیره مننه. سلام تاسو زموږ ټولو اوریدونکو ته.
ډیره مننه. بس په دې پیلو چې د تیرو ټاکنو ته په کتو د میرمنو ونډه کال په کال ډیره شوې، کمه شوې او څونه فرصتونه دي ته مساوي شوي دي ته چې ټاکنو کې ګډون وکړي او ځان کاندید کړي؟
ډیره مننه. نسبت هغو تیرو وختونو ته چې موږ یوې ډیموکراتیکې پروسې سره ناآشنا وو او دا یوه نوې پروسه وه موږ ټولو لپاره، د ښځو د ګډون مسله روښانه شوې ده او د ښځو ګډون شمیر ورځ په ورځ جګیږي. په نسبت نورو کلونو ته، په 2018 د تیر کال چې موږ د ولسي جرګې ټاکنې درلودلې، په هغو کې له نیکه مرغه د کاندیدانو میرمنو یا هغه کسانو چې دوی ځان نوماند کړی و ولسي جرګې ته، د هغو شمیر نسبت ټولو کلونو ته ډیر سوی و. مګم بیا دغه ترڅنګ د هغو ښځو چې دوی رایه ورکوله، د هغو شمیر بیرته راکم سوی و، یعنی نسبت نورو کلونو ته. او دلیل یې همدا و، ځکه په افغانستان کې همیشه دغه ملي او دیموکراتیک پروسه له ځینو ستونزو سره مخامخ سوي. دلته د خلکو رایه او د خلکو اراده کمیسیونونو ته او د افغانستان حکومت ته اصلي او اساسي خبره نه ده. دلته ځینې وخت پیسې خبرې کوي، ځینې وخت هم قدرت خبرې کوي. نو ځکه ډیری د افغانستان خلک په مجموع کې له ټاکنو څخه ناامیده سوي دي. مګم بیا د ښځو شمیر هم په رای ورکوونکو کې راکم سوی و، اما په رای اخیستونکو کې او په جمع کې چې دوی ځان نوماند کړی و، مخکې هم یادونه وکړه چې شمیر ډیر سوی و. سره له دې مثبت او د خوشحالۍ خبره دا وه، حتی 2018 د میزان کې موږ هر ولایت کې د ښځو سهمیه لرو چې دوی ولسي جرګې ته کله چې ځان نوماندی بیا لاره پیدا کوي د سهمیې پر اساس راځي، که یعنی دوی هغه کمترین رایې هم نسبت زموږ ورونو ته وړي، بیا هم د سهمیې پر اساس باید موږ دغه میرمنې چې سهمیه ورکړل سوې ده، دا به راسي او پارلمان ته لاره پیدا کړي. ښه خبره په 2018 د میزان کې او په دغو نوماندانو ښځو نوماندانو کې چې دوی اوس ولسي جرګه کې دي، دا وه چې سره د سهمیې نه، یعنی سره له دې چې دوی سهمیه خپله پوره کړې ده، ځینې ښځې زموږ له ورونو سره په رقابت کې لاره پیدا کړې ده. یعنی همیشه د افغانستان په تاریخ کې لمړی ځل و چې خځو د رقابت پر اساس لاره پیدا کړې، نه د سهمیې پر اساس. یعنی اوس ولې د خځو ګډون ډېر سوی، ځکه دوی د سهمیې اساس هم پوره کړی ده او دوی د رقابت په اساس هم راغلي دي. نو دا یو مثبته نقطه وه. ولسمشریزو ټاکنو لپاره هم موږ هیله مندي لرو چې د خلکو د ګډون کچه به لوړیږي. مګم متاسفانه نه موږ ښځینه نوماند لرو ولسمشریزو ټاکنو ته، یوازې په یو ټاکنیز ټیم کې د معاونې په حیث باندې یوه میرمن لیدل کیږي او بس. او دلیل هم شاید دا وي چې زموږ میرمنې نه کوم سیاسي ګوند سره اړیکه لري، نه هم دوی هغه د رایو جمعه چې هغه د ټاکنیز ټکټونه یې غوښتونکي دي دا نسي راوړلی، یوازې په یو ټکټ کې یو میرمن ته.
تاسو ویلي چې میرمنې توانی دل د چې پر خبر سره لار پیدا کړي انتخابات ته، علت یې څه دی؟ په تېر کې موږ داسې مثالونه درلودل چې ځینې ډېر کله میرمن ته ویل کېدل چې باید چا ته رایه ورکړي. اوس آیا میرمن دې سیاسي شعور ته رسیدلی چې خپله پرېکړه وکړي، خپله تصمیم ونیسي او خپله لاړ شي یو میرمن ته رایه ورکړي، څوک رشي دې د حق نه دفاع وکړي؟ یا هم په ټولنه کې په عامه توګه آګاهي رامنځته شوې ده او نارینه هم ځي ښځینه ته رایه ورکړي؟ دا مسله څنګه؟
په تېرو تقریبا 1415 کلونو کې چې موږ ټولو په ډېری برخو کې پرمختګ کړی، لکه په زده کړه کې، په پوهنه کې، په د ښځو په ونډه کې، په سیاسي برخو کې، همدارنګه ته عامه پوهاوی او قانوني او حقوقي او بلخره زموږ مدني حقونو نه هم زموږ هیوادوال خبر سوي دي، حتی میرمنې. نو ځکه دغو میرمنو شمیر هم ډېر سوی او د رقابت پر اساس هم دوی راځي. خو بیا بیرته دلته ځینې موارد رامنځته کیږي چې دغه شمیر بیرته کمیږي. مثلا زه د مثال په توګه تاسو ویلی سم، کله چې په 1928 د میزان کې ټاکنې ترسره شوې، وروسته له غنه د هر ولایت رایې بیا شمیرل کېدي، زموږ ښځینه نوماندانې او زموږ خویندې چې دوی ځان نوماند کړی و له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ شول، سره له دې چې په کمیسیونونو کې مالي فساد و، د دې ترڅنګ د اخلاقي فساد غږونه هم راپورته شول. له ښځینه نوماندانو څخه نامشروع غوښتنې د دوی د بریالیتوب په مقابل کې دا یوه ډېره د اندېښنې خبره وه. او موږ اندېښمن وو چې دا ولسمشریزو ټاکنو لپاره یوه لویه ضربه ده د ښځو د ګډون لپاره. هم په هغه وخت کې کمیسیون ویلي و چې د ولایتي شوراګانو ټاکنې او د غزنی ولایت ولسي جرګې ټاکنې به هم همزمانه له ولسمشریزو ټاکنو سره ترسره کیږي. کله چې وکورنۍ اوري په کمیسیونونو کې اخلاقي فساد ده، کوم رور، کوم پلار، کومه خاون به اجازه ورکړي چې د میرمن یا خور، مور او لور ځان نوماند کړي؟ دا غا اساسي ضروري دي چې موږ د ښځو سیاسي مشارکته او ګډون ته ورکو چې دغه یعنی بیرته تک هغه ته ستونزمن وي. همدارنګه د رای ورکونکو په مسله کې تاسو دلته ولیدل په تیرو ټاکنو کې، اداقل زه د تیرو ټاکنو مثال په دې ورکوم چې تر اوسه هم د خلکو په یاد دي، هلته رای اخیستل کېدی لکه عادي شیان چې موږ په بازار کې اخلو او خرڅوو یې، د خلکو رایو هم داسې قیمت اخیسته. یا هم تر اوسه پورې د کمیسیونونو دغه نامطلوبه وضعیت، شاید موږ ډېری حتی هغه ډېر پوه خلک چې په ټاکنو کې کار کوي، له ټاکنو څخه دوی پوهه لري، حتی همدغه کار ده چې دوی باید کار وکړي، شاید هغو هم ګډون ونه کړي، ځکه په د افغانستان په اول خو سراسري والی د ټاکنو تر سوال لاندې راغی. په ټول افغانستان کې موږ ټاکنې نه درلودې، زموږ هیوادوال له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ و. بیا هغه 8,900,000 کسانو چې تذکري درلودې او دغه تذکرو سټیکرونه درلودل، هغه دوی هم له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ و. دغه د جالي تذکرو شتون، د جالي رایو اخیستنه ورکونه، د کمیسیون بې ظرفیتي، دا ټول د دې لامل سو چې د خلکو اعتبار نه یوازې د ښځینه نوماندانو یا هم د ښځینه رای ورکونکو، بلکې د ټولو هیوادوالو اعتبار صدمه لیدلې ده. راتلونکو ټاکنو لپاره کمیسیونونه که د خلکو د اعتبار د بیرته لاسته راوړنې لپاره کوم جدي اقدام ونه کړي، نو تاسو باور وکړئ دغه 8,900,000 کسان چې دوی وایي واجد شرایط دي، په ټول افغانستان کې د دغه شمېر هم لکه 85 او 90 د میزان چې 50% خلکو ګډون وکړي، یعنی 4,000,000 ګډون کوونکي موږ درلودل، هغه هم که تورې او سپینې رایې ترې جلا کړي، شاید 2,000,000 رایې هم پاتې نه شي. نو دغه ستونزې د دې لامل کیږي چې د عمومي ګډون ته، بیا د میرمنو ګډون ته په جدي توګه دوی ضربه ورواړه کړي.
ډېره مننه. که د دې برعکس په ګروپ تاسو څه ته اشاره وکړه، مالي فساد، اخلاقي فساد ته، دغه بیا څنګه کوم انګیزه د میرمنو کې رامنځته کړې ده چې دا انګیزه رامنځته شي چې په راتلونکي کې دا ډېره هڅه کې ترسو د دې وکړي دغه موقف ته چې وس متاسفانه دغه نه وړه استفاده شوی ترسو د دې موقف ته ورسیږي او وکړي چې د میرمن درای نه دفاع وکړي.
په دغه شمیر کې چې دوی نمائندان وي په دې کې شاید دوه یا درې کسان د سوي چې مبارزه وکړي او د مبارزه توان ولري او دوی سره کورنۍ ودرېږي. تاسو په هیڅ موږ یو سنتي او یو اسلامي ټولنه کې ژوند کوو، دلته کې ښځې ته یا څوک وي یو خور ته یو میرمنې ته کوم ستونزه رامنځته کیږي، خلک نه وایي چې دا ستونزه د بل چا لخوا وه. حتی باور وکړي په تیرو ټاکنو کې کله چې له دغو ستونزو سره اخلاقي فساد ستونزو سره زموږ خویندې مخامخ شوې وي، د دوی اخلاق او د دوی کورنۍ رسم و رواجونو دوی ته اجازه نه ورکول چې دا رسنۍ ذکري. حتی کله چې د څار بنسټ تر اتلې دوی په جرأت دا مسله موږ سره نشي وایي شریکولی چې کمیسیون کې ما نه دغه غوښتنه کیږي او زه د دغې غوښتنې په مقابل کې زبریالی کیدای شم. بیا موږ دغه اسناد داسې مخفي ډول باندې کننو په کراتو موږ له دوی څخه دا وغوښتل چې راځئ دغه موږ سره همکاري وکړئ، دا به رسنۍ ذکرو تر هغو د ستاسو دغه ستونزه زر حل سي. اما دغه کار یو میرمن په افغاني ټولنه کې تر اوسه هم دغه جرأت اخلاقي جرأت نه لري چې دا کار ترسره کړي. عدلي او قضایي ارګانونو ته موږ دا ورسپارلی دي. ډېره مهمه مسله د خلکو د بیرته اعتبار د لاسته راوړلو لپاره شاید هم یو دغه وي چې په افغانستان کې د مجازاتو او مکافاتو اصل هغه خپل عملي جنبه ونیسي. دلته کې یو څوک مجازات سي تاسو باور وکړئ چې بیا په ژوند کې د افغانستان په تاریخ کې هم دا مسله بیا نه تکرارېږي. موږ هم کله چې هیریږي هغه بیا لسره تکرارېږي او یو منفي فکر خلکو سره پیدا کیږي وي لغو تیرو خلکو سره یې څه وکړل چې موږ سره به یې وکړي. دغه د مجازاتو او مکافاتو اصل نشتون په افغانستان کې یوه لویه ستونزه ده د خلکو لپاره. مګم مبارزې خویندې موږ هم درلودې، تاسو په جریان کې یاست چې له رسنیو سره یې دا موضوع شریکه کړه، دوی ویلې چې دغه ستونزې شته. خو زه هیله منده یم چې عدلي قضایي او کشفي ارګانونه دغه مسلې ته په جدي سترګه وګوري، ځکه دا یوازې د یوې او دوو میرمنو مسله نه ده، دا د یو ډول ټاکنو مسله نه ده، یا هم دا راتلونکي ټاکنې یا هم هغه ټاکنې چې تیرې سولې دا په افغانستان کې اولینې آخرین ټاکنې نه وي. موږ د ښځو د سیاسي ګډون لپاره باید ډېر زحمتونه وباسو. نو په دې کې د افغانستان حکومت او دغه ارګانونه چې د دوی دنده ده مهمه او اساسي رول لوبولی سي.
ډېره مننه. د انتخاباتو سراسري توپ په اړه مو ویلې، د متاسفانه د ستونزې چې په داخل کې وي د فساد بل څونه د زمينه مسایل شي وای د محدودیتونه په ولایتو کې ډېر زیات نه وو، په خو پرتله څونه د محدودیتونه کم شي تر څو هغه خزې چې سواد نه لري او متاسفانه خپل حقونه به برخي شي ودي هغه ته څونه د حق ورکړ شو چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
په ډېری ولایتونو کې لکه څنګه چې په عمومي ډول سراسري ولایت تر سوال لاندې راغی او د ټاکنو مشروعیت تر سوال لاندې راغی، په ځینې لری او پرتو سیمو کې تر اوسه هم ټاکنې نه لرو. حتی باور وکړئ ځینې زموږ کورونه چې هغو رفت آمد حداقل ښار ته لري میرمنې خو یوې خواته پرېږدي، دوی تر اوسه تذکره هم نه درلوده، سټیکر یې نه درلود، وروسته له هغه نه جدي ستونزې یې درلودې د ټاکنو پر ورځ. بیا یو کمیسیون چې ونسي کولی عامه پوهاوی ورسوي خلکو ته، نو خلک هم په دې کې نه دي ملامت. تر اوسه پورې موږ په افغانستان کې داسې ولایتونه او داسې ولسوالۍ او داسې ځایونه لرو چې په هغه کې اسان ټاکنې ترسره شوي نه دي. تر اوسه هلته خلک هېڅ تذکره پېژني نه چې اوس تذکره چې شوي او موږ ولې ضرورت ورته لرو. حتی په تیرو ټاکنو کې کله چې د تذکرې موضوع رامنځته سوله او دوی باید سټیکرونه بې وهلي وو، بې مورده تذکرې د ثبت احوال نفوس ادارې له خوا نه خلکو ته ورکړل شوې تر څو دوی راسي او ګډون وکړي په ټاکنو کې. دغه هغه موضوعات وو چې تر اوسه هم موږ یې اندېښمن کړي یو او اندېښمن یو. سره له دې تر اوسه په لرې او پرتو سیمو کې زموږ په ډېرو ناامنو سیمو کې خویندې دغه سیاسي بلوغ ته نه دي رسېدلي چې دوی د خپل رایې له حق څخه استفاده وکړي. لکه څنګه چې تاسو هم په مخکې خبرو کې یادونه وکړه، تر اوسه هم خاوند یا ورور یا هم پلار یا هم یو څوک راځي ورته وایي چې دغه کس ما خوښ ده یا دغه کس زه پېژنم، ته هم دغه ته رایه ورکړه. دغه سیاسي شور لزمو میرمنو سره ډیر کم د پلری او پرتو سیمو کې، یعنی موږ ټول تمرکز په کابل او په څو نورو لوی ولایتونو نسو کولای چې دلته خځې حقوقي لحاظ هم پوهه لري، له تخنیکی مسایلو باندې پوهیږي او خپل هغه اولیه حقوق باندې پوهیږي چې دغه د رای ورکونې او د رای اخیستنې هم د انتخاب کولو انتخاب کېدو حق دوی لري، دغه پلری او پرتو سیمو کې نسته. په دې کې هم کمیسیون ګرام ده. همدا اوس هم چې راتلونکو ټاکنو ته دوی آمادګی نیسي. شاوخوا په ټول افغانستان کې دوی وایي موږ تخمین ورکړی و چې 2350 مرکز به فعال وي، مګر د افغانستان حکومت وایي چې موږ د دغه 2350 مرکزونو امنیت نسونی ولای او یوازې 5303 مرکز فعال دی، چې دا هم د تغییر په حالت کې دی. یعنی شاوخوا 2002 مرکز غیر فعال دي، 2002 مرکز عادي مراکز نه دي او کم هم نه دي. اوس په تیرو ټاکنو کې دوی ویلي وو په یو مرکز کې شاوخوا 600 کسان رای ورکوي، اما دا ځلې ویلي چې د دغه رای ورکوونکو شمیر موږ راکمو ل 600 کوو. یعنی په یو مرکز کې 400 کسان حق لري چې دوی رای ورکړي. اوس تاسو د 2002 ضرب دی 400 نفر کې وګورئ چې دا څومره کېږي. دا تقریبا 8 لک 9 لک نفر کېږي. یو تقریبا 20% مراکز همدا اوس په افغانستان کې بند شوي دي، غیر فعال دي. د خپل عدالت نه ده، د خپل سراسري والی تر سوال نه لاندې راولي. یو ولایت موږ لرو چې هغه ټولې ولسوالۍ په ټاکنو کې ګډون کوي، یو ولایت لرو چې واه ولسوالۍ هم ګډون کوي. خپل د غزنی مسأله یو لوی مثال ده د ټاکنو د سراسري والی لپاره. موږ په تیر ټاکنو کې غزنی نه درلود او تروس هم غزنی استازی نه لري په واقعي ډول چې دوی رای ورکړي وي. او اوس هم راغله لوی شپږم د میزان موږ د غزنی ولایت ټاکنې نه سو ترسره کولای او تر نامعلومې مودې پورې به دا ځنډی کی. اوس دا نامعلومه موده ل شپږم د میزان کې د غزنی ولایت ټاکنې واوختي چا دا وختي دي ځکه کمیسیون ویل چې نه سو ترسره کولای. بیا موږ جغرافي ستونزې لرو. کمیسیون په وړي کې نه سي کولای ټاکنیز مواد ټول افغانستان ته ورسې، نو وروسته بیا وروسته له میزان په ژمي کې دا کار له منطق څخه لري. دا غوښتنه موږ باید ونه کړو چې دا کار وسکړي. یعنی د غزنی ولایت ټاکنې بل کال ته ولوي دي. اوس دا یو کال کم وخت نه ده د ولایت د استازي توب لپاره. اوس دوی په یو کال کې غزنی به استازي پریږدي، غزنی پخانی استازي راولي کینی، یو استازي چې یو ټاکنې سوي دي هغه کاته کال کینی. د حمله حقوقي له هازه ډیره جدي ستونزه ده. دغه ټوله یغ ستونزې دي د افغانستان حکومت کې ګرام ده، د افغانستان کمیسیونونه کې ګرام دي او امنیتي ځواکونه له ټولو مهمه چې دوی ولې نس کولای د 2002 مرکزونو امنیت ونیسي. پس دغمره امکانات، دغمره کاري سټاف ده، زنه پیګم څه کوي.
تاسو مخکې د محدودیت اشاره وکړئ، میرمن البته تر اوسه پورې سیاسي بلوخته یا سیاسي څه پکې نشته چې نو انتخاباتو کې سید دقیق شخصي تصمیم ونیسي. په دې اړه کار څنګه نه شو په دې برخه کې؟ دلته خو ډېرې د عامه پوهاوي پروژې خپل ټاکنو کمیسیون هم اخیستي، هغه مسیج په افغانستان کې دې برخه کار کوي. کار نه دی شوی که تر اوسه پورې دغه ټولنې د دې ظرفیت نه ټولنې کې نه رامنځته شوی چې دغه آگاهي جذب شي په کورنۍ کې، کورنۍ دې ته غاړه کېږدي چې خپل مېرمنو ته حق ورکړي او مېرمنې هم خپل سیاسي بلوغ ته ورسیږي.
د هغو مدني ټولنو او بلاخره هغو ځینو مؤسسو چې دوی د ښځو په نامه باندې پروژې اخلي له نړیوالې ټولنې څخه، هغه هم یوازې د کابل دوو دریو نجونو ته دي، یا هم پروژې کارونه کوي. کله چې پروژه نه وه پروسه نسته، نور پروسې کارونه نه دي، پروژې کارونه دي. پیسې چې ختمې سولې نورې مېرمنې هم یېرتي. د دوی ټول تمرکز یې په کابل ده، په څو نورو ولایتونو چې شاوخوا ته دي او امنیت لري. تر اوسه پورې هم په یو کلی کې زموږ یو خور سوځول کېږي، زموږ یو خور سره تاوتریخوالی کېږي. هلته چې هغه پروژې چې افغانستان ته راغللې، اوس د افغانستان د میرمنو وضعیت باید د اروپایي هیواد څخه هم لوړ وي. یعنی عامه پوهاوی په دغومره وخت کې که جدي کار ورته سوی وی، کله چې په کابل کې یو کورنۍ دا مني، ځکه په کابل کې خپل د اصیل کابلیان ډېر کم پاتې دي. یعنی 15 کاله مخکې وروسته د طالبانو له دورې څخه د کابل خلک هم د ولایتو خلک وو. کله چې دلته راغلل او په دغومره موده کې دا وضعیت ومانه چې دلته حق سته، حقوق سته، زموږ ښځې، زموږ خویندې او لورانې هم د دې حق لري چې دوی ګډون وکړي په ځینو دیموکراتیکو پروسو کې، همدغه عامه پوهاوی په ولایتو کې هم زه مطمئنه یم چې په دغومره اوږده مهال کې به خلکو منلی وه. مګر هلته کار نه ده سوی. تر اوسه پورې ما مخکې مثالونه درکړل چې یو څوک تذکره ونه لري، یو څوک تذکره ونه پیژني، نو څنګه توقع درلودلی شي چې هغه دی بیا د دې داوا وکړي چې اوس ما رایه ورکړې ده، زما رایه څه سوله؟ یا هم همدې ته ورته مسایل. یعنی په ټوله کې مثلا د ښځو یا د ښځو چارو وزارت چې موږ لرو، هغه یو سمبولیک وزارت دی. یوازې آمار او ارقام مکترکی چې سکهال دغه مرخصو سره تاریخوالې سوې دغه مرخصي ډبل سوې دي دغه مرخصي سوځول سوې دي دغه مرخصي لخل کوروت خراوتلې دغه مر طلاق اخیسته هغه هم داسې بنیادی او اساسي کار د خځو د ګډون لپاره نه دکړي یوازې آمار ورکول زه فکر نه کوم کفایت وکړي دی او هوا د مرمنو د وضعیت لپاره
د ساسو د سترګون ته پکاتو اوس یې کسان ولستیر کې تل وته مرمنې کمې وشي ولاتونه څه فکر کوي چې د دې خېدي وضعیت ته پکاتو آیا خپل د غټولن لمنځ نه د دې غل کې فقط له مرکز نو پلازمین نه او د بهر نه غلي دیوالته کندنی شمیر راي ګټلې دي څه فکر کوي تاسو استاذ ویلیام کولای شي
هغه مرمنې چې ما تاسو مخ کې یادونه وکړه د رقابت په اساس راغلي دي هغه په د امن ولایتونو کې دي چې دوی له خپل ورونو سره چې دوی امن ماندو او هم ماندو د رقابت پر اساس مساویانه رای اخیستې دي او دوی راغلي دي پارلمان ته اما د ډیریز موږ د خویندو رای تاسو ګوره چې هغه زر رای نه سو رای حتی اته سو رای باندې دوی راغلي دي د پارلمان کې د خلکو استازیتوب کوي د تیرو ټاکنو په هیڅ یو نمان باندې استثنا شاید څو کسان وي چې هغه واقعا د خلکو په استازیتوب راغلي او خلکو دوی ترای ورکړي په ټوله کې پروسس هم نه و موږ له نږدې څخه څارنه ترې درلوده نظارت مو ترې کاوه هلته د پیسو مسله وه یا هم د رای ورکونې او رای اخیستنې مسله وه نن تلو یو نوماند درې زره رای درلودې سبا ته تلو چې درې هم نه دي ورته پاتې یو نوماند هیڅ رای نه درلوده نن سبا ته ورځو چې هغه ته 1500 رای اضافي سوي دي دغه هغه مسالې وې چې دغه پروسه یې له جنجالونو سره مخامخ کړه نو ځکه تر اوسه پورې د دغه استازو مشروعیت تر سوال لاندې راغلی عملا تر اوسه اول دوی پوره نه دي دغه نصاب چې د پارلمان و تقریبا 250 څوکۍ دي هغه تر اوسه پوره نه دي چې پارلمان افتتاسه هغه خواته د کابل استازي چې ورغلي دوی تر اوسه اعتبارنامې نه لري کله چې یو نوماند اعتبارنامه ونه لري هغه وکیل هم نه ده هغه خواته د شکایتو کمیسیون راځي وی کله چې د کابل نهایي لست اعلان سم خپل حیران پاتې سوچ د کوم لست زکه دا خو موږ نه ودولې غلې اوس فکر وکړي چې دا کوم نوماند دي چې دا راغلي دي یو خلکو څخه استازي توپ کوي هغه مو د پارلمان وضعیت ته او میاستو اتل تر اوسه دوی جوړ ناراضي سي او رئیس سنت وټاکي و سختار ست دوی رخصت سول او قرار کراریس و روس لغنه بیا لسره غیږي چې څه بکیږي کمیسیون اعتبارنامې نه دی ورکړي دوی کرای هم ورکړي دغه درې درس کسانو هدا خپل چې کابل دوی نماند او تللی دیالته دوی مشروعیت نه لري د د سیمانه ورکی لکه یو عادي قسم چلار چې پارلمان ته وایي زه رئیس ټاکم دغه مسائل هم ملي اعتبار هم نړیوال اعتبار زموږ لاس ورکړی تر اوسه پورې چې میزان ته ډیر کم وخت پاتې د موږ د ټاکنو بودیجه نه لرو نړیواله ټولنه د افغانستان دغه دیموکراتیک پروسې ته د احترام یا د پدرانه سرګنه ورته ګوري دا ټول مسائل د دې چې موږ په فساد کې یو موږ نسو کولای یو پروسه پرته له فساد پرته له پیسو اخیستنو مدیریت کړو تر ځکه نه هم چې کله خلاص وسولې تحقیقات چې وسول تقریبا له شاوخوا هیوادونو نه چې موږ یې په همسایګۍ کې دي او دغه اقتصادي وضعیت په مراتب لموګه خده دوی په ټاکنو کې ډیر کم مصارف درلودل موږ ماته وشتم او نه وشتم د میزان کې موږ څلور برابر له دوی څخه زیات مصارف مو وکړل موږ ټاکنې مو ولیدل چې وو میاستونه هم ډیر وخت وو بیا ورسته لغنه پارلمان افتتاسه همدارنګه ولسمشي زی ټاکنې چې موږ تر مخ لرو شاوخوا یو سلو دو درس میلیون ډالر موږ د ټاکنو بودیجه کېږي دا کمی پیسې نه دي او په تاسو وزارت کې چې د افغانستان حکومت وایي شل سلنه موږ درکو تاسو یوازې کار پیل کړی بیا هم دغه کمیسیونونه نسی کولای دغه مدیریت کړی کارکونکي ورته استخدام کړي خپل مسلکی او تخنیکی ظرفیت لوړ کړي نو او حکومت د حکومت موضوع هم حکومت مکمل نوینو چې راکنو ته ډیر کم وخت پاتې ده هم ولسمشر هم اجرایی ریاست رئیس خپل نماندان دي مګم د دوی ټول کار ټول فوکس او تمرکز یې پدې ده چې څوک لکم ځای لري کې څوک په ځای څوک راولي په یو اونۍ کې تاسو خپل شاهدان وي چې تقریبا څو کسان وزیران لري سول او په ځای نور راغلل موینیتونه تاسو وینئ دا عملا ټول کمپاین حسابيږي هغه خاطر شپارس نور نماندان چې زموږ په ډیر مهمو برخو کې زموږ سیاسيون هم مرتویلې سو هغه مصرف دي چې علاوه د جوازا سو علي حکومت عمرته دوام ورکړ هغه خاطر سره لدی چې یو جرم دا ده چې دوی مخکې وخت کمپاین کوي بل جرم دا چې یو ټاکنیس ټیم بل ټاکنیس ټیم تخریبوي دا د ماشمانو لوبي اچولې دي او د افغانستان د ټاکنو کمیسیون چې دوی مسولیت هم دا په دغه د نقص قوانين کله چې دوی ویني په رڼا ورس کې او عملا وخت یو د څار بنسټ دا موضوع درکول شي چې کوم کمپاین د کوم نه د کمیسیون نه نسی کولای دوی خپلواکي نه لري د حکومت او د نړیوالې ټولنې د تصامیم او د تاثیر لاندې راغلي دي. زه هیله مند یم چې حداقل همدا وروستۍ ورځې وي چې دوی پرته له مشورې څخه د څار بنسټونو سره دوی کتنه نه کوي، له رسنیو څخه یې د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ حق اخیستی ده. دغه چې د ستونزې دي چې دغه ملي پروسه له ستونزو سره مخامخ
کیږي. دا د مالی مسله ته مخکې تاسو اشاره وکړه، دې ته په کتو چې میرمن د مالی برخه کې تر ډېر البته ټول نه یو حد کې مستقلی نه دي او یو ډول تړلی دي، رای هم تیر ټاکونکو ته شروع کړي تر ډېره مالی معاملې وي، نو دا واقعي رای نه چا دفاع نه ده کړی خپل او په دې نه د توانل چې خپل رای نه دفاع وکړي، ځکه چا چې مالی امکانات درلودل هغې دي اقدام کړی دی او رای ګټلی دي، او څوک چې مالی امکانات نه درلودل هغه حقي رای هم تللی ده. د میرمن البته اشاره
همداسې ده. تاسو ته د پارلمان وضعیت ته وګورئ، موږ هماغه وخت هم دا اندېښنه له خلکو سره شریکه کړې وه چې ټاکنو ځان ته یو تجارتي بڼه نیولې ده. اوس چې د پارلمان ته وګورئ، دا ټول زموږ تجاران، هغه کسان چې دوی پیسې درلودې، دوی امکانات درلودل، هغه کسان دي چې دوی راغلي دي. استثنا شاید هم په ټول افغانستان کې یو شمېر کسان وي چې په واقعي رایو او په واقعي ډول دوی راغلي دي، مګر د ډېری ولایتونو په حق کې ډېره لویه جذبه شوې ده. غزنی ولایت یو لوی مثال ده. د کابل ولایت موضوع همداسې چې موږ ولیدل څو ځلې د کابل ولایتي مسؤول له دندو څخه لر کېدل، له ټول ټیم سره یې ځکه په فساد او ټاکنیزو جرایمو دوی ګیر کېدل. د بدخشان مسله ډېره جنجالي وه، د جوزجان ډېره جنجالي وه، د کوچیانو حوزه نه له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ مخکې له ټاکنو دوی ته ویلي وو چې ټول افغانستان تاسو ته یوه ټاکنیزه حوزه ده، مګر د ټاکنو پر ورځ به دوی هر چیرې چې تلل دوی ته به ویلي ستاسو نوم په فهرستونو کې نشته، نو د رایې اجازه هم نه لري. بایومتریک مو په څه وضعیت وه، فهرستونه مو په څه وضعیت وه، او له هماغو فهرستونو سره چې موږ هیڅ خطره نه ترې لرو راتلونکو ټاکنو ته ځو، او کمیسیون وایي چې موږ له هماغه فهرستونو څخه ګټه اخلو او تاسو به د هماغه پر اساس باندې رایه ورکوي. خپل په لوی لاس ټاکنو له جنجال سره مخامخ کول او دغه ملي پروسه چیلنج کول دي. اوس نه پوهیږم چې کمیسیون یعنی دومره هم زه فکر نه کوم دوی بې واکه اوسي، ځکه د دوی پر ځای هم او دومره د فشار لاندې که واقعي ډول باندې فشار وي زه دا دنده پرېږدم، ځکه یو ملي پروسه له جنجالونو سره مخامخ کول او ملي نفرت سره دوی مخامخ کیږي. تیرو کمشرانو او د رهبری وضعیت تسولی ده په ډیر حساس وخت کې خپل دندو څخه لري سول، هغه خواته دوسیه څارنوالي کې دي هم دا اوس ممنوع الخروج سول. د عامو خلکو هغه حداقل هغه بد دید چې دوی ته وګوري، تاسو یو عادي فرد نه چې هغه هیڅ په ټاکنو پوهیږي هم نه، یوازې پوهیږي چې ټاکنو د څومره جنجالو سره مخامخ وي، که بیا د ټاکنو نوم ورته واخلئ اساسیت ښیي. حتی څو ځله موږ له دغه مسالې سره مخامخ شوي چې لیدلی دي په دې نه دي پوسوي چې مثلا موږ کمیسیون کې کار نه کوو، یوازې هغه زموږ کارتو کې کومه مسله چې یاد سوې ده، موږ د څار بنسټ یو یا ټاکنې و چې عجبې ټاکنې مو هم ترسره کړې دي چې بیا مثلا دا کار هم کوي. دغه د ټاکنو سره حساسیت د خلکو د لوی اندېښنه ده. دا د خلکو د ګډون کچه راکموي. اوس 1,300,000 کسان راځي تذکرې اخلي او تذکرې سټیکر لري، په هغه جمع کې 4,000,000 ګډون کوي په دوه ورځو ټاکنو کې. یعنی په هیڅ نړۍ کې دوه ورځې ټاکنې نه وي ترسره شوې چې په افغانستان کې وسولې. بیا هم اوس چې رایې راوباسي تاسو د رایې حساب کوي، دا له 9,000,000 هم ډېرې دي. ډېری ولایتونو کې په 28 او 29 د میزان کې زه د وردګو مثال تاسو ته درکولی شم. وردګو کې له هغو کسانو نه چې دوی واجدین و شرایطو ته او شرایط یې برابر کړي و د قانون پر اساس چې باید رایې ورکړي، موږ به چې رایې راایستلې د ولایت له واجدینو شرایطو څخه رایې ډېرې وي. اوس خپله فکر وکړئ چې ولایت 200 کسان ټول لري چې هغه باید په ټاکنو کې ګډون وکړي، مګر رایې راوځي له هغه ځایه 400، د 200 رایې نورې لکومه سولې. فساد او درغلی او ټاکنیز جرایم په تیرو ټاکنو کې خپل اوج ته ورسېدل، خو هیله مندي لرو چې په راتلونکو ټاکنو کې کمیسیونونه وسي کولای دغه د قوانینو د ماتېدلو او د تر پښو لاندې کولو جلا ونیسي، او دوی یو باقدرته او خپلواک کمیسیون وي. د څار بنسټونه چې فیفا یې هم جز ده، د خپل مسؤلیت او مکلفیت بولي چې دوی سره مرسته وکړي او ښې طرحې دوی ته ورکړي.
ډېره مننه. مشخصا په میرمنو برخه کې وغږیږو، تاسو ارزونې څه ښیي چې د انتخاباتو نتوانېدلی باعث دې شي چې میرمنې البته په تصمیم گیری کې او په تقنینی برخو کې میرمنو ته ونډه ورکړي او میرمنو ته زمینه دي مساعده کړي چې تر ډېره داخلي شي او خپل حقونه دفاع وکړي؟
په تقنینی برخه کې یا مقننه قوه کې چې د افغانستان یو مهمه مرجع ده، په هغه کې د ښځو ګډون به شکه چې په هر مرحله کې باید ښځې ګډون ولري، تر څو هم د دوی هغه حق ورکړل سي هم دا د دوی حق ده، ځکه په نورو ټولنه کې دغه ستونزې د ښځو په مقابل کې نه دي لکه په افغانستان کې چې دي. دلته والی ښځو ته ډېره پاملرنه کېږي، ځکه یو اوږدمهاله محرومیت موږ درلود او په هیڅ مرحله کې موږ ګډون نه ده کړی، نو ځکه هم خپل ښځې هم د افغانستان حکومت او هم دغه کاندیدان چې دوی ولسمشریزو ټاکنو ته ځان نوماند کړی ده په دې ډېر کار کوي چې د ښځو ګډون باید پراخ وسي. تاسو په یاد ده کله چې همدغه حکومت هغه وخت کې نوماندان وه، دوی وعده کړې وه چې د افغانستان په حکومت کې به د ښځو سیاسي مشارکت او ګډون ډیریږي او د دې ګډون کچه به لوړیږي. له نیکه مرغه موږ په حداقل په 4 or 5 years کې د دغه حکومت ډیر بدلون وینو. ښځو ګډون کړی، ښځو عامه پوهاوی ډیر سوی ده، حداقل په دې پوهیږي چې باید حق خپل واخلي او دوی هم صحیح می وسیله خپل ورونو سره. د په بخښنې سره ښځو لپاره څه شی دي؟ ښځه په کومه برخه کې باید کار وکړي؟ څنګه ګډون باید دوی ته ورکړل سي؟
ډیر زیاته مننه اغلی مروه مینی، د نن مننه چې په خبرونه کې مرسته وکړه. د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د شکست سکو دي نور بس خبرونه، تر بلې اونۍ مو په لوی او بخون کې خدای.
عدالت او له فساد سره مبارزه، دا ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له 3 to 4 PM. دا اړیکو شمیرې 0999 40 15 40، 0999 40 15 50.